کوم دا ساري رادیو یا ویبل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو په بند کې د بلا محمود حسن رور وای حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت شنه دی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته پر علي جلیل شخیص پیغام کې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتي چې د حسن در خوشی کېدو لپاره اقدام وکړي
او تحت شکنجه های شدید قرار
هغه محمود حسن تر شکنجه لاندې دي فزیکی حالت یې ښه نه دی ذکر د زړه ناروغي لري د بشري حقوقو له سازمانه د بخښنې نړیوال سازمانه او د ټولو هغو سازمانونو چې په دې برخه کار کوي غواړم چې د حسن در خوشی کېدو لپاره عاجل اقدام وکړي
د حسن د کورنۍ د غره همدار ازوی هغه د بیان د ازادۍ ټول ګډونه حکومت او د جنو پرمخ د پوهنتونونو او شوازیو د بیا پرانستو د غشتونو لکبله د طالبانو لوري نیول شوې ده د چهارشنبه په ورځ محمود حسن او عبدالقادر قانت تنجدي سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې د غدوه دینی عالمان په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دغه دو دینی عالمانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوه ناسته کې د طالبانو د مشر لخوا د قدرت پر انحصار انتقاد کړی و ایران په نږدې یوه میاشت کې لس افغانان اعدام کړي دي د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنځشنبه په ماښام آزادی رادیو ته وویل
بر اساس آماری
ده قشمیرو لمخی چه موگیلرو ده 2015 کال ده جنوری پا میاشت که لس افغانان شپگی ده قتل او چلور یه ده مخدره مواد و قاچاق پا طور ایدم شویدی
قتل و چهار نفر به اتهام مواد مخدر
ده مقدم پا وینا ایران پا 2015 کال که پا بیلا بیلو تورونو 350 افغانان اعدام کردی د طالبانو د ستر محکمې یو پلاوی د جدي په میاشت کې تهران ته د سفر پترس کې له ایران وغوښتل چې د افغان بندیانو لست په ځانګړي ډول د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم شوي له دوی سره شریک کړي له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په عقرب میاشت کې ویلي وو د پاموړ شمېر افغانان په ایران کې زندانیان دي ایرانی چارواکو هم تایید کړي چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په ایران کې ډېر شمېر افغانان بندیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کې د حماس د لیل مشانو سره کتلی دی د فرانسې خبری آژانس تر راپور لمخې دا کتنه د پنځشنبه په ورځ شوې ده د امریکا متحد ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله بولي حماس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې سیاسي دفتر لري په یو بیان کې ویلي د دې ډلې مشانو له عراقچی سره د غزې د بیا رغونې په اړه خبرې کړې دي د بیان پر بنسټ په دې خبرو کې د حماس جګپوري مشان له هغه ډلې محمد درویش او خلیل الاحیا ګډون درلود د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر پترس کې د قطر له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سره هم کتلی دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزه پر وضعیت خبرې شوې دي او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته چیرمه د مسافر وړونکو الوتکې او پوځي هلیکوپټر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټول عمل او سپرلې وشل شوی وي د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سیند راستل شوی دي د امریکن ایرلاینز یو الوتکه چې شپته مسافر پکې سپاره وو د چهارشنبه په شپه واشنگتن ډي سي ته نشته په داسې حال کې چې غوښتل د رونالد ریګن په هوایي ډګر کې ښکته شي لوی پوځي هلیکوپټر سره ټکر شو په سرخه کې چې ظاهرا د پوځي تمرینونو په مخایب الوتنه کړې و درې کسان سپارو تر اوسه د دې پیښې علت روښانه نه ده
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
خبرونه ته شرحلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورستر بلی په ترخی دودی په ورستی مورید کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچي او اسلام آباد هوایي ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته لجنو آسیایي او اروپایي هوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړی ده چې د دوی امنیتي او تصفیهي کمیسیون په 15 مخونو کې خبر کړی دی. طالبان وای چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پوری کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمن جنجالي شوې ده. اسلام آباد وای چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکوي. کابل وای د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانی وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچ ته رسیدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پوری کوي؟ د بحث لپاره له لندن د سکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شب جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینې فاصله درلوده هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود او په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسیده او د هغه کسان یو متضرر نه ځ خپل میم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زما فلوج شولم او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم. شل کال شو یا دوی کال شو زما د حال دی. دا د هغه سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو دی پاکستان دغه سره هغه ته هغه به ضربه کیده، هغه به اوچتیده، هغه به وهل کیده. چاغی کی ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، امدارنگی د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوري لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږه دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښي، فاطمی صاحب تاسو جنو کسان ته دلته اشاره وکړه لکه مولا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصي هم په صحنه کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا درشته خراب دي؟
نه ځم دغه درازم د ولې میویل چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسیب نه پرې صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، کچیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سره دی. کومه دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو کچیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتی، نو د دوی روابط څنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبر شاید لګي وګدي شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو د پختنې نه دي، لازم په خپل ځواب او ما د شروع داسې کړی دا چې زه به تاسو د جریان داسوم چې خلک داله کوي داستان قصې غونډي ووري، ځکه چې نه تنه زه د یو تحلیلګر په دې بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په هیڅ چیز الته موجود ما تاسو ویلې چې زه خپل التم زه خپل یو د متضررین نه يم. زما او خپ کې وجل شوې دی د پخوانی موین د وزارت خارجه اسان اخوند وچت کړل شو چې تر نن زما ور سره تماس نشته، خو خلک وی چې ژوندې دي، اما مړ ژوندې ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه وچت ک زما او خې د پیښور نه وچت ک او ماته زهر راکړه. مونږ د درې تنه مونږ کار کوو په دغه باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته واستوار شي. او دا کالو 2003 نو رازم دې ته چې تاسو چون عجله لري چې باید زری تاسو پختن ته جواب درکم، زه مجبور باز خپل قصې بیا لاندې کوم، کنه زه د غوړم تسلسل سره دا وکم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو خو دل چې دغه افراد ضد پاکستان دی تاثیرو هغه د سره د عملو شو د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد زیات نه دی په دغه کې ټول په حدود دی اتونه تر لسو دولسو کسان دي او دا نظام يرغمال کړی دی اوس راځم دې ته چې تاسو دغه چې خال د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وحل شوې ده او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته لوبه کوم ځکه خراب شوله تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره باندې او په زنجیرونو باندې او د تبه مواد مخدر تزریق کول دا به همیش بیچاره په داسې حالت کې ساته چې د سر نه شوږي غولای حتی دا خطا دی ایسای نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی پایز وزیر خارجه لاړ او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي نو کله چې صلاح الدین دې ته ویل زم ملا برادر ګورم هغه بهاني وکړلې ودا ولې ما سره باید وزیر کینی پرې نه خد به اخر کې صلاح الدین ولې دومره وکي چې ماته لره نه وخه چې ژوندې خوده کنه دا جو د راته خو یو خایا نو چې کله ورته را وسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د را وسته صلاح الدین وکته صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندې ده نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوندې ده اوس کار وکي چې راوي باسو نو دا دوی د چنګال نه امریکایان راويست او دا قطر ته لاړه د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسي په منځ کې یو فاصله پیدا شوه دوی مستقیما د ایسیای سره ارتباط جوړ شو د امریکا سره د خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی و انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانه کړې وی الته د دې خبره په خښله او انا سقانی د اعدام نه بچ شو او دا ولې ګل شو د قطر ته او الته دا خبرې نور په خښل د دې ترمن چې موږ به دا نظام تغیرېږي او دا او د عین حال کې دا خبره هم شوی و چې د پاکستان سره به فاصله جوړیږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی داو چې امریکا به د نظامی شکل کې د افغانستان نوځي خو استخباراتي او ډیپلوماټیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنگيږي دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضی شاندې چې تاسو ته وایم
مننه فاطمی صاحب د دا داعش مسلې تاسو اشاره وکړه د ته بیا هم راځو مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون د طالبانو د اعدام په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه
د جنوري په دروښته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند غونډه کوله اونې ز غونډه و نو پاره کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان دایښ حملاتړ کوي او دغه سید سنجتاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان ترغلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ تر دې ویل چې پاکستان کې سره دایښ شتون نه لري نو هغه په همدغه څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري
خو یې نو ویل چې
بالکل همدغه تر اتل ما چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2013 کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په لیکلي بڼه باندې د سېنات سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی زلو چې پاکستان ول باقاعده ټکي هغه کې کارول یو چې باقاعده عدالت کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړو چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوي اقلیتي کم فرقيزه تاوتري خواله هغه ته لمن وهي هغه ته لمن وهي او به مونږه دا د ګورو چې په کورمه کې کم حالت روان دي د کورمه کې زمونږ خلکو سره خبرې کیږي نو هغه خود داعش نوم نه یادي خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمه ته عدالت کې په شیګانو باندې بریدونه کوي بیا دغه سي ځنی وسلوال ډلې دي چې هغه په سونیانو باندې بریدونه کوي نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي د دین علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو نو دغه نه پس تاسو ګورینو په پاکستان کې د یو شمیر غټو بریدو نظاموري دی هغه ستاسو سیاسي د جماعت الاسلام او فجرمان ډله چې دا پاغه معنی بریچ شو او پاغه کې سباند یو سل دوه ډیر کسان وجل شو نو هغه زمواري هم دایښ اغستوا دغه سی بیا په عيد میلاد النبی په مناسبت سره کوم جلوس او پاغه برچیو پاغه کې لزونه کسان وجل شي دغه سی بیا چې کوم غیر مسلمان دي زیاتره په یکتوت کې په بډابیر کې د پیښور په نورو برخو کې زیاتره په پیښور کې مختلف سیمو کې د سکانو د وجنې زمواري هغه هم دایښ منللی دي به کتا سو ګوري نو په 2013 کې ساسو یا چی دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و دغه سی بیا ک د دوی کوم مشران پاتې شوی موجوده چې کوم شهاب المهاجر دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغه نه مخ کې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو نو دا چې په پاکستان کې ماده دی د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو دا غوی رپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو ذمہواری دای شغیستې ده بیا غوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دی دغه سی به د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی تراغلي دي طریقې د طریقې باندې پاکستان نه د افغان طالبانو نه او به دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو به دغه په وجوهات هم به موږ وروسته خبرې کولې شو
دلته مننه د دایښ تر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څنګه چې مومن صاحب توضیح کړ او تشریح کړ دایښ په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حمله داغه حمله مسولیت منلې ده چې په شیعاګانو باندې وي لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشاله ده او د دې مسولیت مخیسته ده څنګه دا بل دایښ ته لده بل ده او څه فکر کوي
شیبر صاحب مخی دین حساب پختنه ده جواب ورکم زغور ما مخکنه بحث می تکمیل کوم او لنډه کی تکمیل کوم چې از کای تاسو پختنه باید پوره جواب شي دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه د قطر ډله د امریکای ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو د نور نو وخت د پاکستان ډله ده فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې دغه دوه ډلو ترمنځ دی او امریکا خپل ته وخوایدله چې کله دوی د قطر معاهده د دوهې معاهده وکړله د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدار ډله قدرت ته رسیدي نو امریکا په خطا کې مخکې خپل سپک کړله او د فکر وکړي چې دا کار به عملی شي او غنی به همدلته پات شي امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کزه قندار کې کینو او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی د پاکستان او د امریکای د امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده بلکې د دوهی د قرارداد په نتیجه کې موږ له لوبه ورسره وکړه د امریکا پلان ناکام شو هغه نظام چې غوښته اگر نه غي هغه نظام راغی چې اوس فعلاً په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی اوس راځم د دایښ د نویت لپاره دایښ اوس نه دی راغلی دایښ هغه وخت چې کله دی په سوریه کې مات شو امریکایان د دایښ او غوښت پوجې دایښ ولکې دا انتقال شو په هغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زپزه شو اماغه وخت دی د پاکستان د سیوري لاندې راغلل او د دایښ جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د روکا امریکا کامیاب شول سوریه لاس کې ول وی د عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي د دایښ دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ول ویږي خو هغه وخت کې روسان په کامیاب شول د بمبارد کړل کلچ د کامل د مزت له امریکایانو زړه ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی اسیمیا نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسولیت به وسپار پاکستان ته او تاسو معلوم دي چې پاکستان حکومت د اردوی همیش د لوبې په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش د کار کوي نو فلهازه الته دا اوس نه ده دا چې د الته پټنزلری او دا د غلری د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک او شیعگان هلاک کړل، تبای کړل، ډیر زیات خرابې وکړه، داعش وکړه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت نه اسلامي امارات راغلی دی، په حدود یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پورې شوې دي په شیعگانو باندې شوې دي، او هغه داعش کړی دي او شیعگان یې وژلې دي. دا اولینه واقعه چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعه تویم چې دا قصه څه ده. که تاسو د بشام واقعه ته وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنج ګور واقعې ته وګورئ چې و چنایان وژل شول، که تاسو همداسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پیک دا مسله وګورئ، د کې چې څومره چنایان وژل شوي دي، حتی خپل چنایانو ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلې دي، خپل وژلې دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایانو نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي، هم د امریکا دی یا د چین یا د جانم بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فاطمه صاحب وو بخښه تاسو خبره پر کومه دلته کې به دا خبره رامسته کیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پرس که پاکستان په خپل باندې تاسو وای چې پاکستان فوج هغه په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وجني پاکستان
خو دا سم ده زه تاسو مثالونه مم توضیح کوم لږ زره خدا لږ وخت به زه پیګم کم ده خو د موضوع د سیدی تفصیل غواړي ځکه چې دا بعض موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی. حتی چینایانو د میز په سر د پاکستاني نس جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي، چینایانو دا ورقه اخیستې داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په هدا پورې دی په مېز کې دا کار شوی دی، چینایانو د دې د سیمنصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم، چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله، ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډېر زری قوا دې واچوه د دې څومره مصرف چې کی او دې هدف هم داو چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارد سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارد نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې، او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو به تر معلومه ده تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام. ولی اسحاق ډار د پاکستان متواری شو، ولی راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1955 کې دا واقع شوی و او دا باید بند شي دا دوسیه. هغه ویل تا ته چا ویلی دی دا 1955 کې شوی کار وخت شوی دا موږ ته راکوه. هغه ویل دا نه در کوم، په هغه باندې سړی دغه کړ نږدې دم کړو په د صدر اعظم په تیاره کې کیناست تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان د لوبه د پیسو لپاره کړې ده او کوي او د
مانه نه فاطمه سره
یو د کاندیدان د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چنایانو ته دا ثابت کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزي دا لاره م جوړوي، دا تاسو ګټه نه کوي، د تاسو نفر ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشبه هم اسلامي امارات روباسي هم به چنایانو روباسي او دا به ثابتېږي چې د پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړی ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیل زه تاسو ویلی شم چې دی هلته موجود دی. یو دا دی چې پودی دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي و د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغه اقرار کړی دی چې کم ځکه دوی ټریننګ اخلي. دویم ماته په خپل بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي وو، یوې د کابل او یوې د مزارو، او دغه کورنۍ ما سره تماسونه ویل کې څوک پیژنې زمونږه کسانی وړي، هغه ما تماسونه و نفر به اخر کې پیدا شول، نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې بیا ما ورته معلوموس ما ته قصه وکړه. هغه ویل مونږه وړي څوک بلوچستان ته وړي او څوک د دایوي پیښور ته راوړل، د دوړو د بیسونو قصه راته کوي، دلته بیسونه دي، دایشان تربیکیږي، ټریننګ کیږي، ویل موټر اماغه دی، موټر سایکل اماغه دی، بریګیډر اماغه بریګیډر سعید دی، اماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی، کار اماغوی کوي، صرف لونګی والا مبدل شي په نکټای والا باندې، په او په لباسي بدل شوی دی. په خو طالبان ټریننګ کېدل په دې کې دا د دوه کسانو د چشم دید واقعیت دی چې ما ته ویلي دي چې د التنی ول شوی ورل شوی او دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود.
فاطمی صاحب دا خبر وکړه چې په د پاکستان کې ورول شوی. که تاسو ګورئ د ازادي رادیو هغه ویډیوي راپور دی نو په هغه کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که تاسو خیلی ستاسو خبریال جوړ کړی دی نو په هغه کې هغه یوه جینۍ ده مریم نومې دی هغه د هندوستان نه انګلیش باندې خبرې کوي او بله دا هغه د هغه وایي چې مونږ د زر پاکستان نه راغلی او واقعي زما شناختي کارډ او هیڅ راسره نه و زه هم داسې رالم په افغانستان ته بغیر د ډاکومنټ هیڅ راسره نه و هغوی زه راولېږلم. دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسلوالو د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200 زما خپل فاطمی صاحب هم هغې ته اشاره وکړه نو په هغې کې د ترکی خلک شته. دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی. دغسې د مرکزي آسیا چې کوم سنټرل ایشین هیوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دي. نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بل زو څو ورځې مخکې اپرا صاحب خټک صاحب چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ په هغه کې هم دی اوس د هغوی سره یو مرکهونه په هغه کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي. محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي. هغه هم دغه سیمې ته را روان دي ځکه چې دا خوص هلته کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی. نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کوي پښتني سیمې دي هغې ته را روان دي. نو هغه هم خطر دی د راتلونکي کې دغه سیمې لپاره.
مننه. د دې له خطره چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث وشو. د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخت شوی دی. د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو. سش کال ډیر زیات سخت شو. آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري؟
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي. مګر د غزه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي. خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سر رجستر دي چې هغه اوس هم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیدي. نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تا ته دروس پاري او درویلږي. هغه خپل دا شی ساتي د فشار د دغه په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چلري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکو کې موجود دغه لیست کې نه دي هغه په دې قیمت پرداخ کوي. هغه دوی را وړاندې سي زوري را لیږي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي. حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نو مهاجرین را وباسي هغه تاسو مهاجر ټول په دینه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي. نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوبه هم دادا چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دی مهاجر واخلي او نه تر هغه چې پیسې راځي د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامونو ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیرې. نو دا ډبل سټانډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده. د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه ښکاری خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس شي؟
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر د هغې خبرې وي د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي ډان ورځپاڼه ډان ټي وي سره. نو په هغه کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وا چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي دلته کې به د هند اغیز مخنیوی وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خوشحالي وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول او د غلامۍ زنجیرونه شلول او دا ټول خبرې وشولې خو دغه سرچپه کار وشو په پاکستان کې. تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوست کې دغه سي پکتیا کې هلته کې هوایي بریدونه وکړل. پاکستان و چې ما خپل ته کې طالبانو ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکېږي چې پای کې عام خلک وجل شي. دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاروي وکړه. مطلب مې دا دی چې څو واري دغه حالات رامنځته شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وی چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي. او دغه ښه مثال دا دی چې کستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کستاسو خیلو هغه بریج چې وشو هم په قورز باندې محمد صادق کم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې. نغی او غټه وجه دام د چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمغو تویو هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په اسټابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند ته نشته
نشي هند ته افغانستان نږدې نشي.
البته روسي راپور نه خو هم ده چې هند ته ډیر نږدې
شي.
د بحث په اخر کې فاطمی صاحب کله تاسو وورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بوران شي؟
تاسو که زما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدد کالي دي کې به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان اته ممکنه دا چې پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې يرغله مو کې ویم نسی او دا به د خپل په خوا هم نه دا به د پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوځي وینسی لکه خوست لکه چمن سپین بولداک یا واخان چې د یو ځلې د افغانانو په دام کې ونخلي. او دې خبرې ته اشاره تانا ملیح لودی نه دا کړي چې وسمل مولدی خبرې ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکای کې سفیرانه مو او په لندن کې ملیح لودی سفیره و د دواړو د ویلش دا کال به د غي او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي. په دبا نه کافی کار شوی دی ځکه خدای تحریکونه د سپ قوت سره روان دي
چې په باسک مو برخه سره وخت مومن سپ له تاسو مننه کوم ل لیدونکو او ریډونکو منندویم چې دا بحث تر دې دمره سره وکړ.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کار کلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. اه
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلم. بیا می کابل تر اغلی مارسنی ماموریت می کابل کی پیل کردی که زرغونه انالیس ما تستو ویلی چه ما حالتا تر پای پر درست ویلی دی لفت مرغال بولی زکری می نیدی کریزی چه لفت مکتب که اومه خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دل افغان و رسپانی سر چنات فراغ شهر که تیجن دستوی سیره اومه آنو کل چیز اغه څخه فارغ سپلم ا د ولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نه تا قسمه ډیر علاقه مې درلودله د نتاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس په رادیو تلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چاچی قنداري پښتو ویل، هغو ډېر چانس نه درلودې. نو زما هم چې لهجه مې چور قنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لویه شوی وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و، د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوع افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مال وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ویل ته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دا عریضه هلته رئیس ته ورکړه، چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت، وزیر ارواشاد سربلن صاحب، عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه ته چې ورغلم، هغه ول دا عریضه ما ته راکړه، زه دا اوس استمه وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپله وزیر ته وړم. ما ورکړله، په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوع افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه، انسان کې چې کوم هغه موجود دی، کوم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یې هغه لوري ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه وه نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور د کتابخانه وه زما پلار ورونه ټوله لوست خلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوسغه نه ده ورځپانه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپانه وه هر سهار یو تن راتلي پر بایسکل باندې دا کلی افغان ورځپانې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپانه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلي نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وکي آیات الله نومیږي ما لور ورځ یو هغه در کومه د فل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه هغه ول شه دی هغه ته مې ورکي یو ورځ زه ورځ وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په فل افغان کې هغه سوی وو چاپ سوی وو که څه هم چې یو څه لاس دي پکښې والی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په مستعار نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د پل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاس د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیې لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور وه اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کې پروس ښکاله یو کتاب چاپ شو د ته د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور هم پریښ شو ولا او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واز پات سپله ما نو دا بي تر اوسه پورې امي دا لار تعقیب کړې ده
مننه مېرمن منال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چې تر چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلای دی و بخشي، هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ کې و، نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره حاضرات و دا درلودله، خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبارات لی ده کابل سا انیس اخبارات لی ده کچنیانو انیس رات لی سما پیدیجی ده ایرانی مجلا اطلاعاتی افتنگیز مشکور سرات لی، یعنی مش اغا زما ورونو اغا کریو لیسی اغا چی سالانا اغا یور سر کریو چی یعنی اشتراکی ور سر کریو. او ده اندستان سخه یو مجلا رات لی ده شما پنم بان. نو ده خز ما پلار ټول مطالعه کولې، د هر څه مطالعه کولې. زما په څه چې د پلار سره کښېنه ستلمه، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستی، د هغه سره پلندنۍ کې کښېنستلم. مثلا چې جمعې به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه م تشوکېدلم، ما مې یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا غوم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخه ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی،
یو
احساس څخه وزیږي. مثلا لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی، او یو حادثه دا ما پا نظر بندی. یو چه ستا دنن پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دنن یاد باندی، یا تو بینی نو اغا پتا بندی تاثیر کهی استفا او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او احساس ژوند
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکلی دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس نو د ما نظر دی خدای دې کې چې بچا باندې بد ونه لګیږي په هغه بنګړیو کې بندي په هغه هغه کې بندي هغه تکراری هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپل په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه چې ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم را واخلم کتاب را واخلم وی لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کیږي زما دغه موضوع ته یعنی یو هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډیر ښه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کې ده د خزینه او شاعرانو شیرونه کانو میوانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی کې ونارینه نو وستاسو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس په کې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراته یې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدود وي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دی د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری دا د کور مسولیت چې دی دا ډېر درن مسولیت دی. دا یو ځین چې مثلا دی ورغه غرزه دا اوس ته شپه ته تیرې ما د کور کار کوم په تاسو حال کې چې موناري نه چې هغه څه تقاوس یې هغه قرار د کور په کوم کې شي نه ما پلار خدای وبخشي لکه ما پلار یو ځین مونځ او داسې او راځي مطالعه کوي نو ما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شې ډیر اغلری شې تر قبر پورې نه تقاوت کیږي هغه کار کوي شې واقعا ډیر اغلری خوشی داسې یو هغه دی لکه هغه ما ای په لاس کې به دې ټینګ ولې کچیر لږ به څه خبر شوې دي یعنی دا تخپل خپل وګوره کڅوک ما ته فکر کوي وای دا تجربه لري اغلری څه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شې را څه پاتې نه پسونه ګرځما څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راسي د لاس څخه یو شویر نو شیر تاسو یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي ته یې دا هغه دا احمد مهم دی اتهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر په څه به تم ورځي په دې حساب باندې مثلا اوري بشير په اوري کته وخت نه لري چې ویلي کې په بشير اوري وسخودير وسایل دي مثلا هغه د یوټیوب دي مثلا په هر څه کې یوټیوګانستا په یوټیوب کې ستا په دا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې یوټیوګانې په څه کې راځي نو شي سره یو اوري اوس مثلا زه کور کې اخته ماش په خلې کوم ماش په سانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولا شعر وای یا په شعر باندې خبري نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یې بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر به خپل ورته راځي ام دا نه پریشتي ما نه پریشي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې دا ځما د خپلې د خوب کوټې تر ځما نو خوب بل سکونی چې یا خبرې ورسره وکم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لاس کال خپل درست وایي ولسم کال دی په بستانیا کې ژوند کوم ویلسکی او رسمي اغمل رما اخیری زما اخیری ماموریت چه بود پیشور اغی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حت شما اغمی ورسته ماموریت تو چه پا دوازاره دل لسم که رسته دکات رسته شی بود پوری اغا ماموریت ما اغا که تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی او کنورسی
لیکل میکلی دی ډیره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کوم را سره
ګل کوم خدای دې وکړي چې تاسو هغه می خبرې کړئ
تاسو ته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه